دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیایي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیایي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخابي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال راډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال راډیو ته وویل چې په پېښور کې 4,500 انتخابي مرکزونه حساس ګرځول شوی دی.
د یو سلو څلور څلوېښتمې دفې یا مادې په عملي کولو پر هوایي ډزو، پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ، د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. څلور کم زر پولینګ سټېشنې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال راډیو ته وکړه. دی وویل
دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړي دي.
د پنځمبه یا زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوچستان هم شامل ول چې په 1998 کال کې ورته د پاکستانی الوتکې تښتولو په تور د مرګ سزا اورول شوې و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون زیاته کړه چې په پاکستان کې للسی زرایسي د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د خاموش کولو لپاره کارول شوې ده. د نوموړي د څرګندونو په اړه لا پاکستانی حکومت څه نه دی ویل. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله فصلونه پر وچېدو دي. د خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده، دوبره سخت نقصان دي د زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغه صفات دي، او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزی وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو وادو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلی غوزمان مشال رډی ته وویل چې یو خوا بجلی کم ده او بل خوا ته د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکو خبرې کړي دي. د هندي رسنیو د ریپورت پر اساس پر دې مسلو پرون په نوي ډیلی کې د درو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالان سلاکارانو سره خبرې وکړي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د ریپورت لمخې د هند د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. دوی هوکړه وکړه چې له یو بل سره به په دې درې اړخیزه چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راسي. دا پر دې موضوع د درو هیوادونو دوهمه غونډه ده. لومړۍ غونډه د 2014 کال په جنوري کې د چین په پلازمینه پیکینګ کې شوې وه. د د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کویت کې د دې هیواد د وزیر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. صلاح الدین ربانی د اسلامي کانفرنس موسسې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی دی. نوموړی د دې غونډې تر څنګ له خپل کویتي سیال شیخ سبا خالد الحماد السبا سره هم غږېدلی. د کویت د رسمي خبري اژانس د رپورټ له مخې د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزه مسلو خبرې وکړي. ترکمنستان په خپل خاور کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانستان د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بیردی محمودوف تیره ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیله څرګنده کړه چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګېدو او شخړې حل سره مرسته وکړي. په عراق کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته دوه موټر بمې چاودنو لږ تر لږه لس تنه وژلي. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 28 کسان ژوبل سوي هم دي. دوی وایي دا چاودنې د دوو ډیرو مهمو هوټلونو په خوا کې سوي دي. لومړۍ چاودنه د بیبیلون په نامه لوړې کچې هوټل سره نږدې سوي ده. دا هوټل په دې وروستیو کې د تکریس سیند پر غاړه جوړ سوی. دویمه چاودنه یو څو منټه وروسته په داسې سیمه کې سوي ده چې شیرټن هوټل او یو بل داسې کلب ته نږدې ده چې زیاتره د پنجشنبې په ورځ ناوخته ډیر خلک پکې راغونډېږي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
نمشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ چپ شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د سوانیو انتخاباتو لپاره یې تیاری بشپړې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په دار ځړونې دی ودروي.
It is absolutely shameful. 140 executions in Pakistan.
د جنوبی پختونخوا کاروندګران وایي د بجلی نشټوالي لکبلې فصلونه په وچېدو دي.
په څلور ګنټې کې مرتلور ګنټې بجلی راکې.
د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي نور هیڅ هیله نه لري چې حکومت به کلیو کورونو ته ستانه کړي.
واپس کوي مینا واپس کول می رو مد نشته کچره واپس کولای خو میرته به ورځ ورسلی وای کول به ورسلی میاشت به ورسلی وای.
خبرونه کې سندري هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. په خیبر پختونخوا کې د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته رسیدل. وس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي حل ځلې نشي کولای. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی چې نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي زخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د انتخاباتو لپاره په پېښور کې د پولیسو ترڅنګ د نورو امنیتي ادارو سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا یو څلوېخت زره څوکیو لپاره شاوخوا 15,000 نوماندان ولاړ دي. پر دې موضوع تفصیل غلام غوث را کوي.
د لړکی د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندګانو د صد پاسه یو سلويخ زره سوکول لپاره د خوښه 15,000 کاندیدانو ترمنز مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا یو سلويخ زره چوکۍ دي. تر اوسه چې لمور سره امیدوارانو نمونه ثبت کړی دي نو هغه کم وبېش
15000.
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوی مرکزونه جوړ کړی شوی دی او نن ماخام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانيږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 13مې د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کیږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 3500 حساس ګرځول شوی دی.
د 144مې دفعه آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. له دې علاوه موږ 4600 پولیس اهلکار تعینات کړی دي. 3500 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4500 پولینګ سټېشن حساس دي.
د سباني انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو یو دوه ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو یو دوه دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ګنټې کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولې دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ټولګندیزه غونډه شوې چې پکې ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ووټونو ورکولو او حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړ. د مې پر 13مه یعنی سبا کېدونکو انتخابات بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 13 ورځې ټولګندیزي حال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فعال الرحمن ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دین علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کوم سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کیږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلعی امیر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي صابر حسین اوان چې د غونډه مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه
د مستزانو ډیپټین لګیدل دي کوم افسر ډیپټین لګیدل دي هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر د پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ چې غړي دي بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی. زمونږه خدشه ده چې کوم دی وي چې موږ رزلټ دغه ورځې بعد اناونس کوو څنګه چې مخکې به د غیر حتمی نتایج اعلان کړو دغه سره ټول دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دا غونډه کې برخه اخیستون کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو دي د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو دي هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
کوم ان کو سره باونډري باندې دي د پېښور د درادم خیل سره یا ممندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا د حساسې دقیقي او او حالات هم داسې دي. نو لهذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه ته سکیورټي پر هم شي او چې کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه ته سکیورټي پر هم شي.
د پامل د چ دغونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړ شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک کوکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د وټ اچول لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه پورت اچول باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
مشال رادیو د نننې ورځې د ونیزو خبرونو حال مو واورید په دغه اعلان کې. نو دغه خبرونه که تاسو اوریدل غواړئ نو مشال رادیو سره اوسئ. پراتلون کې غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه درخبرو. اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولی دی او پر حکومت یې غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. دا خبره تیره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکو سلطاني نون مشال راډیو ته وکړه. د پنجشنبې یا زیارت پر سهار په دار په جوړول شوي وو کسانو کې درې بلوڅان هم شامل ول چې د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے الوتکې تختولو په تور ورته د مرګ سزا اورول شوي وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکو سلطاني نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناک ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو یو سلسلوېخت پېښې ثبت کړې دي.
140 executions in Pakistan.
Sultani Nunwil de Bakhane Narewal Sazman pa Pakistan ki de mark par urustew sazagano dre lwe andekhne lari. Iwada che pa haga hewat ki turan shwi kasan munsifana muqaddimo ta lasarsay ne lari aw police aksar de tashaddud kawlo lari lo mashkook kasano de jurmuno aitrafuna akhli. Doim da che pa Pakistan ki de mark pa khuno ki der dasi bandiyan shach de muqaddime par waqti umar la atla sukaluno kam wo aw bal da che hukumat khalak belari kawi che gwa ki de mark la sazagano sara de trahgari aw nur جنایتونو مخنیوي کېدای شي. د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شوی وو کسانو کې درې هغه بلوچستان ول چې په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے الوتکه تختولې و او د هغه الوتکه پیلوټ ته ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوچ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتن لیکونه یا اپیلونه رد کړل شوی ول. د درې کسانو په 1990 زیږیز کال کې له پاکستان غوښتنه کړې و چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو آزموینه نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکو سلطاني نون وویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې لمودې راهیسې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې پټول کیږي او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو کاروندګران وایي د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاوانی کړی دي. دوی په وینا کې د بجلی کمښت همداسې وو نو به نه یوازې ولاړ فصلونه وچی بلکې د نورو هغو د کارلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټې د برښنا ویش ادارې مشر وایي یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوې د ګرمۍ لوجې فصلونه زیاتې او بغواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیر د بجلی حالت همداسې وو نو د دوی با کرلې ټول فصلونه تباسي. یو زمیندار حاجی اسمت الله کودیزی وای یو بل زمیندار داود خان علیزی وای په کار د چې د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکړي او په هغه کې نو بیا دا رنګم وي چې کله باد خراب کړي کله یو ځای تار پرې سي بیا نو ګسر دوه ګنټې کله یو ګنټې په یو فصل هم نه رسېږي. موږ ته شانس دی هغه ټول وچ نور خو نو نه دکانداري شته زموږ او نه ملازمتونه شته بس دغه یې وزر یې مده د زمینداري
د زمیندارانو په استازیتوب مې د حاجي عصمت الله کودیزي او داود خان علیزي خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږمه ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسمه او اتمه اوبه غواړي. لیکن دومرې سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه یې را وړي دي هغه په مځکه کښې دغسې پاته دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ته ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ وصوبې ته کم سه کم 800 مېګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګنټې بجلی برابرېدلی.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واکدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپیو د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ وصوبې چې و زمیندارانو ته و کورني استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکوي. ځای پر ځای پنځه ګنټې ورکړي، چا ته دوې ګنټې ورکړي. موږ به په دې کښې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې واپدا پر لار موځو.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
موږ دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی را سره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اګزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دین سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلی خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یوه پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2016 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتني سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري، بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یه جواب درکای
وګ ورته ونیسی.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردون کو دامو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږی است. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. او اوس مو درته حال راوړی د شمالي وزیرستان د کډوالو. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي داسې هیڅ هیله نه لري چې حکومت به دوی خپلو کورونو ته ستانه کړي. د کډوالو مشرانو تېره ورځ د پېښور په پریس کلب کې له پاکستاني پوځه غوښتنه وکړه چې نور دې د میرامشاه او میرعلي بازارونه نه ورانوي. له دې کډوالو سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي.
ایسا علم نشته چې میشتا یا سب پراگرس لور یہ پاس کڑائی نہ دا میشتا یا قانون نہ دا پاس کڑائی پاس واپس کوي مینا واپس کول یې میږ امید نشته چېر څرنګه مې واپس کړو. که چېرې واپس کولی خو میشتا به برید وچلی وای کول به وچلی وای میاشت به وچلی وای خو میشته خو واپس کولی څه ایسا امید مې نشته. لور مې پرېږدي نه حکومت دا خیال نشته چې وزیرستان دا وزیرستانیون دا وزیرستان ته لور شي.
مو نوم سلیمان دا در پخیل دا وړ مونږ مارکیټونه دي په میرانشاه کې او میرعلي والا دا ټول د مونږ عزیزانو مارکیټونه دي. که نه مارکیټ خو بیا جوړ شي حکومت به امداد ورسره وکړي لاک دوه لاکه په دوکان باندې درې لاکه څلور لاکه وبه شي خو پاغه کې د کوراو روپی سامان پروت تا حکومت موږ برزور اپیل کوو چې نور چې د څومره کړي دغه کړي دي نور د دغه کار بند کی.
زمانو عبد الحمید خان وزیر شمالی وزیرستان گوان غر کری زما تعلق ته نو کور خو ته سوی متلی کړه چې حال چاته خپل وطن کشمیر دی کنه نو مطلب هر سره د وړي چې مطلب دلته بدی کم کورونو کې مطلب دوی ملک یا دی بل ناغه مطلب چې وړ بچی ته وایي چې یاره زما مطلب د خپل لکم خلو دنه کنه نو مو خدا دا مطلب چې ټوټلی وزیرستان به تقریبا په دغه میاشت کې د خلکو ایوان آغا خلکو مدلا آغا سماندونا دکانونا مارکیٹونا جایدونا آسو تاسو تا پتر چه تقریبا ٹوٹلی پاتی دی کنا
زمانم احمد جان دے او مونگ دا غوارو چه زمونگ کل خپل علاقه تا واپس شو زمونگ کورونا آباد شی زمونگ بزارونا آباد شی زمونگ تعلیمی اداره آبادی شی او مونگ آل تخپل پا امن سرا زندگی تیرا کرو.
د شمالی وزیرستان د کډوالو خبرې مو اورېدې. د دوی غوښتنه دا وه چې دوی د ژر تر ژر حکومت ورته داسې یو پلان کړنلاره اعلان کړي چې دوی ژر تر ژر خپلو سیمو ته واستول شي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې تېر ورځ د پاکستان حکومت یو ټولګوندیزه غونډه وکړه او په هغې کې دا پرېکړه وشوه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونو په وینا باندې دغه پرېکړه وشوه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د تعمیرولو د جوړولو لومړی پړاو به لغربی خوا یعنی خیبر پختونخوا او بلوچستان پیلیږي او هلته به بشپړه کیږي. پښتون دا چې آی نواز شریف تر اعلان وروسته د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د ملتپاله سیاسي ګوندونو اندېښنې لمنځه تللې دي او کڅنګه د دې ګوند د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د تیر ورځې په ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کړی و او له ده سره د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوی چې د کانفرنس وروسته چې وزیر اعظم کومې خبرې وکړي آیا د دوی ګوند ورسره اتفاق کوي او که څنګه؟
او نور اپوزیشن پارٹی ورته ملګری شوې او حکومت په دې مجبور شو. نن سهار پورې حکومت دا خبره نه منلې مګر دا چې په کانفرنس کې شروع شو او ټولو ګوندونو خبرې وکړې نو اخر نتیجه دا راوته چې همدغه مغربي سړک چې دی دا بنیادی سړک وي د پاس چاینا اکنامیک کاریډور یا اقتصادي راهداري چې دا د بنیادی سړک وو دغه په کوم دي ډیر اسماعیل خان نه جوړ تا او په مخ کې د سي کوټه بیا د سړک وی په دې باندې اتفاق نه نظر وسو
او خټک سي پی ان استا سو سکه مې اندیشنې وي هغه ختم شوی کنو اوسمشتا
نو د سړک لارې په حق له خبره ختم شوه پوره شوه ځکه چې دا خبره عمر نه شوه او د دې لپاره د اعلان مو کوچ دی بجټ کې بو پیسې کش دي او دسمبر 2014 پورې د سړک تکمیلېږي نو دا د دې پر خدا مسله شوه د سنتونو لپاره هم د یو کمیټي اعلان شوه د ټولو پارټو پارلماني چې هغه به زمونږ پارټي نمائندګي ومي نورو پارټو نمائندګي ومي نو چې هغه به یو نماینده کمیټي وي نو هغه کې به هم امید دی چې زمونږ د صوبو ګټې د پښتونخوا د فاتحه د بلوچستان ګټې چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي ځکه چې
او راځي چې اوس هم د اکبر حسین په غږ سندر واورو.
اشکان فریادون کوي اشکان فریادون کوي زړه کې خوږشي دردون کوي زړه کې خوږشي دردون کوي اشکان فریادون کوي هاي اشکان فریادون کوي رچ خوشی دردو نہ کبھی رچ خوشی دردو نہ کبھی سوکا پرنو جاڑی گرم بنویا سوکا
زخمی زلو نکوی زلو تیر خوکشی دردو نکوی زلو تیر خوکشی دردو نکوی عاشقان فریادو نکوی عاشقان فریادو
اکبر حسین استاد خو د عاشقانو له فریادونو خبر کړی. بوروال کاکر سټوډیو ته راغلی دی لده د دې محل د خبرونو لنډی زور.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګا له شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نسي کولی. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان مشال رډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سبا انتخابات ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څوړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلند بند کړي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلیغ الزمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکو خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د رپورټونو پر اساس پر دې مسلو پرون په نوې ډیلی کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو سلاکارانو سره خبرې وکړې. د انډین ایکسپریس او رسپانې د یو رپورټ لمخې د هند د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ولی چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد ازموجو دا لاسته راوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د ویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورېده. ویان دوه بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ روس پڼ خپل اداري کې وای ملک کې د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګري پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د اداري په وینا تر سوچې د ترهګري د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې به د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي. اداري زیاتوي د دې سره سره به سیکورټي نافذ کوونکو ادارو او حکومت له په خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وي، ځکه چې د وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندوستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګري کوي. اداري اخري کې لیکي بل پلو د ترهګري پر ضد د قومي تګلارې لړکې په سستۍ هم ګوتې راپورته شوې دي. نو پکار دي دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوز په ګډه سره کړي دي باید چې هغه عملي کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورس پاڼې خپل اداري په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندیزه غونډه وشوه. د دې نوړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونې غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او دخنی د حکومت په وړاندې کې خوي. ادارې مخکلي کې چې حکومت د دوی ګلیو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کوم چې ډیره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. ادارې اخري کې وایي چې د دې اتفاقګرۍ سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې پردا هم ضروری ده چې د دې منصوبې ټول ملک ته یو شان فائدہ ورسی او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې، ځکه چې د ترهګری د لاسا دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جالي ډیګریانې یا شهادتنامې یا بری لیکونه ترلاسه کړل. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر مذهبي لږکیو یا اقلیتونو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستاني تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یو لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل بوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ انومې کمپنی ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړې دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالی نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د غلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وای کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیخي سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعاګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیخه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپې ته شیعاګان وجل شوي وو. مجله زیاتوی چې پاکستان کې زیاتره بدمنی د فرقیزو پیخو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو په کار دی چې د دې ترڅنګ د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي، یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو او یو شمیر څیړونکو شنونکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه رد کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعال وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال مجید باور د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړو او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت خپل دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغوی د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبره په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي. پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې د امن په مخه وسلو اېښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي
پاکستان کی دی واغه وسلوالی په پاکستان کی دی په ټول کې پاکستان کنټرول نه لري اما شورای کوټه باندې او پاکستاني باندې کنټرول لري پاکستان د ګوبټلې پاسر په لور په دې وسمره مکرانی آی سای او دوه کې پاکستان کې شراکت دې تمره کوولې چې اقامت وای چې نه خبر نه وځه
خو کارپور رحیم الله یوسف زې زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافی نه دي بلکې د خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلارې ولري
خپل افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغه څنګه د خبرې کول غواړي هغه د افغانستان طالبان له څور کې افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکا نه والا ایران پورې دغه روغه جوړه کېږي پرېکړه کېږي دغه مشري به افغانان کوي خو د افغانستان حکومت ما په خیال تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی
که څه هم دواړه هېوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هېوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي
د مجید بابر رپورٹ مورید په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر اعلان دوه وروسته که څه هم وسلوال بریدونه کم شوي خو پر لګکو یا اقلیتونو حملې زیاتې شوې دي دا خبره فارن پالیسی مجلې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو ورستی برید ته په اشاره لیکلې مجله وایي د برید پړه پر یو وخت ډیرو ډلو قبول کړي نجیب عامر د لیکنې له مهم برخو سره
فارن پالیسی مجلل کی کلونه کیږي چې په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه تر سره کیږي په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول له حمله نه پس پاکستانی چارواکو د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړه چې مخه یې په هیواد کې د ترهګرۍ د ریښو ختمول دي خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو بریدونو کې اوس بدلون راغلی اوس د عامو بریدونو په ځای په لګکیو بریدونه ترسره کیږي په مقاله کې د مئی په 13 نیټه په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د وسلوالو برید ته هم اشاره شوې ده چې په کې 45 کسانو وژل شول او 19 نور ژوبل شول د راپورونو او عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې شپږو تنو وسلوالو هغه بس په خپل ولکه کې واخیست چې ورکې د اسماعیلیا فرقې کسان سپارو بیا یې بس ودرولو د کم عمر ماشومان بیل کړل نورو ته ویل چې سرونه ښکته واچوي او بیا یې پرې ناتاره ډزې وکړي او له برید وروسته له سیمې وتښتېدل فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان په تاریخ کې پر اسماعیلي لګکیانو تر ټولو ناوړه بریدو د دغې فرقې په اړه ویل کیږي چې د ملک وفادار سوله خوښي سیاسي منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکي او اعلی تعلیم یافته کسان دي تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر اسماعیلیانو خال خال بریدونه ترسره شوي وو په 2013 کال کې په کراچۍ کې په عائشه منزل کې په یو بمی برید کې د 24 کسان وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي وو په چترال او گلگت بلتستان کې هم پر دوی بریدونه شوي خو د مئی د 13 نیټې په شان خونړۍ پیښې نه ویلیدل شوې مجلل کې د برید نه پس یو شمیر وسلوالو ډلو د برید پړه قبول کړه په دغو ډلو کې جندالله تحریک طالبان پاکستان او داعش شامل دي دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په پاکستان کې د داسې یوې لویې خونړۍ پیښې پړه قبول کړه خو د مجلې په باور تصویر لا هم پوره روښانه نه دی چې برید اصلا کومې ډلې ترسره کړو ځکه چې یوې ډلې هم د برید تر شا د لاس درلودلو شواهد نه دي وړاندې کړي پولیس ادعا کوي چې د برید تر شا لاس لرونکي 4 کسان نیولې دي چې د دوی په وینا د القاعده تر تاثیر لاندې یوې ډلې سره تړاو لري خو په دې لړ کې د سند د لومړي وزیر سید قائم علي شاه ادعا خبره نور هم پیچلې کوي چې وای د برید تر شا د هندوستان استخباراتي اداره را لاس لري فارن پالیسی وړاندې لیکي برید که هر چا کړی وي خو موخه یې د پاکستان د ثبات خرابول او په نړیواله ټولنه کې د دغه هیواد یوازې کول دي
له نجیب عامر مو د مقالې مهمه برخه اوریدلې له پاکستان خبریدونکو ورسپانې ډون په خپل اداریه کې د هغه هیواد د ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل هغه پریکړه ستایلې چې په جمعهتونو کې بعد د جمعې د ورځې خطبې ساری او هغه خطیبان چې کرکه خبروي پر ضد به اقدامات کوي د دې ادارې مهمه برخه په دغه رپورت کې ورو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډون ورسپانې وايي په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سخت دریځي غلي پاتې شوې دي او یې هم ور باندې ډیر نرم تنقید کړی دی ورسپانې لیکي خای همدا لامل وي چې اوس مهال په پاکستان کې سخت دریځ ډلې د خپل مقاصد لپاره خلک ځان ته جذبوي د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ وشي همداسې اقدام د پاکستان ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ. دا شورا له یو شمېر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جوماتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقه‌ییزه کرکه خپروي. ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکچهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه په کار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقه‌ییزه آرامي او یووالی دود کړي. شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جومات خطیبانو ته به وایي چې د خپلو ویناګانو موضوعات اخلاقیاتو او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورځپاڼه وایي په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقه‌ییز یووالي لپاره کار کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا اوسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورځپاڼه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمېر کسانو نیولو دعوې کړي دي، خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟ د ورځپاڼې په اند که تیرو وختونو ته ولیدل شي نو دا ډول اقدامات ځکه نه دي بریالي شوي چې مذهبي ګوندونه په خپله په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپلو لیکو کرکه یا نفرت خپرونکي کسان وباسي او یوازې یې کړي. د دې ناکامۍ لامل دا دی چې د ملي یکجهتۍ کونسل ځینې ګوندونه خپله له هغو ډلو سره ولاړ پاتې شوي دي او د هغوی ملاتړ یې کړی دی چې د نورو فرقو ضد ویناګانې او فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼه زیاتوي اوس باید مذهبي ګوندونه یوازې د وینا یا بیانونو تر حده نه، بلکې په عملی توګه د اثبات یا ثابت کړي چې کرکه خپرونکي ویناګانې به نه زغمي او هغه خطیبان او ملایان به غندي چې په ټولنه کې فرقه‌ییز نفرت خپروي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ درته سندره در خبره کړو.
دا دنیا پستر گو وینو تی صبری گنا تا غلطی زمو دخ پل زان دا دیر غریبانا تی پار مان لڑ کوئی سپروا پچا نکلی ودان دا بھائی پیر زادا چبے قبول نکما مڑ دشم زچ بھی لتان دا شان پریمدا پیگدا ما پیگدا خمات لگ شان پریمدا بینشی نشائن دی روزگار تلگ شان پریمدا پریمدا ما پیگدا خمات لگ شان پریمدا
شي نشايم دي رزقار تلك چانتي مي
الماس خان خلیل په غږ مسندر اوریدل د کورمې د پیر قیوم سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بسم الله جان په نوم د نجونو په ښوونځي کې د استادانو کمی پوره کړي. دوی مشال راډیو ته وویل حکومت دې د لومړنیو زده کړو ښوونځیو ته میډل او های درجه ورکړي. دوی وایي که حکومت ژر تر ژره د تعلیم اسانتیاوې ورنه کړي نو ګڼې نجونه به له تعلیمه بې برخې پاتې شي. چارواکي د پیر قیوم د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب وایي؟ په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو.
حکومت ایجنسی کې د پیر قیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانه او په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو د ویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې څلورم جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولای ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر څلورم جماعت پورې دي.
مو بشي ډېرې کمزوري دي بيخي تعلیم اجنه کمزوري روغلت هغه سره تعداد زیات هغه درې دوه کسونې دي او موږ ته په کور د پنځه کسونې دا وشي او بل دا مو مطالبه ده چې موږ ته د سکولونو په کور د هاي شي یو میډل شي. خل غریبون دي په سکولو ته سدې ته سوای نه شي او ګوډي 1500 روپۍ مونې پیس راځي.
حبیب په نامه یو بل اوسیدونکي مشال لوډیو د ویل چې دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سیمه کې ورته تعلیمي اسانتیاوې نشته. دوی ویل چې که حکومت په سیمه کې تعلیمي سهولتونه زر تر زره ونه کړي نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم پاتې شي.
تعلیمي معیار خو حکومت نه هڅه کمزور دی یو کورسونه ستر دی او بل سکول کې سټاف کمای وی کلاسونه پنځه شپې وی او میسیون یا ټیچر سکول یا غاو سره درې وی نو یو جدید دور دی دی کې هدمون بچی ماتلا تعلیم حاصل کې سبب همدا لیډی ډاکټر جوړیږي انجینیر به جوړیږي بل بل پوسټونه د وسی نو کدا تعلیم یې ونه کړو دا سټاف پرانه شو دا سی کمپلیټ یو تعلیم ور کړن شي نو دا مو تعلیم نه محروم پاتې شي.
په دې اړه د تعلیم محکمې یو مشر سردار محمد مشال لوډیو د ویل چې د زنانو په دې سکول کې د استادانو شمیر دوی پوره کړی دی او زیاده وی چې کده نور استادانو ضرورت وي نو د هغې لپاره به دوی پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کوي. د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي. واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
د قبایلی سیمې خیبر انتظامی چارواکي وایي په باړې او تیرا کې د نامنې او پوځي عملیاتو له کبله د لړنګو کړل شویو کورونو بیا ودانې عمل به د یوې ځانګړې فارمولې تر لاندې کوي. دوی وایي نړیوالې مرستندویه ادارې د سلګونو ورانو کړل شویو کورونو په ودانې کې ورسره مرسته کوي. خو د باړې اوسیدونکو د مشال راډیو له لارې له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د ژر تر ژره د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه وکړي بلکې حقدارو خلکو ته د مرستې هم ورکړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باړې او تیرا د خلکو د ورانشو کورونو د بیا جوړولو تابع کړي دا او د لپاره به په اولنی پړاو کې نغد روپۍ ورکوي. په دې حقلا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
مسلور لکه روپۍ د دې مستقل جو ټول ورانش وی او 1,60,000 روپۍ د دې پارشل ډیمیج لپاره دی. خو دې سره سره به نوره خیراتي ادارې چې دي هغه به هم راځي، حکومت نورې ادارې به هم راځي.
په باډه او تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې په سلګونه کورونه وران شوي دي او په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په داسې حال کې چې اوس د باډې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، د یادې سیمې یو بې کوره شوی تن عبدالمیران د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو غوښتنه کوي. وایي
اوس چې په یو خوشحال کور پرېږده هیڅوک دې داسې ما وایي، خو په هغه کې څلور پنځه کلا چې خوش شي اره ورانېږي. په دې کې د لیکلو وړه که اداره وي او که حکومت وي، دا د ما ګوري چېره د خبره رو چې دا د ملک صاحب کور دی او دا د یو جد سړي کور دی نه، چې کوم وران کورونه دي ترتیب دې ورته جوړ کړي. برای مهرباني دا د ما وي چېره پنځه میاشتې او شپږ میاشتې پات
یا د دې وي چې په باډه کې خواوشا شپږ کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دلته د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمن نی قائم شوه ده. خو بیا د تیرا په ځنی برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو د لوبو ادارې چارواکي وایي د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ځوانانو لوبې به د راتلونکي یعنی جون میاشت له لومړۍ نیټې پیلېږي. تېر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو وویل د ګورنر سولې لوبو په نوم دا سیالۍ به د پېښور په قیوم سټېډیم کې روانې وي چې پکې به ښځینه لوبغاړي هم برخه اخلي. لوبغاړي وایي د دې سیالۍ موخه د قبایلي سیمو د ځوانانو استعداد یا ټیلنټ ښکاره کول دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخلا د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبي به د جون د لومړۍ نیټې نه د پېښور په قیوم لوبغالي کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي.
دې کې به د 7 ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ اف آر دی ډېر چې کوم دی په دې کې
جنرل سیکتر شاید خان شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول دي.
دا گیمز فرست ټایم کیږي، لومړی ځل کیږي. دا څه قسم گیمونو د فاټا ځوانانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی. دا یو امن پیغام دنیا ته ورکول دي. دې سره د زما د فاټا ځوانان مخکې دراتلو لارې بورتا سانيږي. دا به مخکې زی نه د ملک بلکې د خپل فاټا د پاکستان نوم روښانه کوي او دې فاټا ځوانانو د خړو خاورو د خړو گراوندونو نه د تیګو د کانو نه ډیر انټرنیشنل پلیئر پیدا کړی دی.
په قیوم سټیډیم پېښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د میله به د جون تر سلورمی نیټې پورې دوام ولري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دې پای کې د حیات افغان په غږ سندره در خبره کړو. په بله ګړۍ کې بیا موږ در سره یو.
کار میں پیدا کر دے کړلو چې کار می پیدا کړی دی پاتې بو پ